ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د دې خبري غړې د سر موضوع په کوټه کې تیر شپه د بلوس یک جهتای کمیټې په غړو په خاص توګه د مهرنګ بلوسي د گرفتاری نه پس په صورتحال باندې خپنیغه خبرې کوو. زموږ د همکار سره د دې ترڅنګ د تورخم لار پرانستل شوې ده او د پاکستان د افغانستان د پاره ځانګړي استاد محمد صادق هم کابل ته ورغلی وو. په دې اړه باندې به هم خبرې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه. لومبے د مشال خبرونو سرټکی د بلوس یووالی یا یګشتای کمیټه وای پولیسو د دوی مشر مهرنګ بلوس او نور یو شمیر غړینه ولیدی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لا یو کم دیر شو ورزنی ځن روستو د مسافرو پر مخ خلاص شو. د جرمنی، فرانس او برتانی حکومتونو په غزا کې د سمدستی اوربند غوښتنه کړې ده. مشال خبرونو تفصیل د بلوس یو والی یا جګشتای کمیټه وای پولیسو د دوی مشر مهرنګ بلوس او نور یو شمیر غړي ولیدي. بلوس یک جهتی کمیټه نن په اکچلی کری په چکوټي پولیسو او انتظامیه د دوی د وجل شو کسانو مړي هم خپل تحویل کې اخیستي دي. تر دې مخکې د کمیټه مشر مهرنګ بلوس مشال لیډیو ته ویل چې دوی پرون په کوټه کې د خپل نیول شو غړو د خوشی کولو لپاره سولیز لاریون کول او چې پولیسو پرډه وکړي او د دوی درې مظاهره چانې ووجل او شل لسو زیات چې جوبل کل. مهرنګ وایي چې کله دوی خپل جوبل کسان روختون ته یوړل نو هلته پولیسو ونیول. د دې په خبره اوس چې د خپل روختون لپاره پرلت پیل کړی دی.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف
ریاستی جبر دے او بلخوا چکر امن احتجاج کا ان کے خلق دی دا ریاست پر حغوی زور کاروی دا ریاست چی سمر ہم ظلم کوی مونگ بل اخبر غختن پشانشو مونگ دخبر مڑو سر پر سریاب سڑک احتجاجی پر لگ پیل کڑے دے او مخ کی چہر سے کی گی ریاست پی ذمہ وار وی.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند رسنوت په لیگلی بیان کې تور پورې کړی دی چې مظاهره چانو پر پولیسو تشدد کړی دی. د کور می په پاړه چینار کې پر ډنډر روډ په یو کور کې د بمی چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په بره کورمه کې پولیس چارواکي وایي چې د لومړیو معلوماتو تر مخه د چاودنې نه وړاندې دغلته د ځینو کسانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی و او یو تن پکې د لاسي بم برید کړی دی. په چاودنه کې د یو د دریو کسانو د وژل کېدو او د یو د ژوبل کېدو تصدیق شوی دی. د پیښې کار کسان د پاړه چینار مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. پولیس وایي د پیښې د اصل محرکاتو په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له یو کم دیر شو ورځنی ځنډ وروسته د مسافرو پر مخ خلاص شو. افغان لوري ته د تورخم کمیسیار ملا عبدالجبار حکمت باختر اجانس ته ویلي دغه لار چې وړم ورځ د ترانزیت پر مخ پرانستل شوې وه له دوه ورځنی ځنډ وروسته یې نن د مارچ په 2 د مسافرو پر مخ هم پرانستل شوه. تر دې مخکې په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن یا مهاجرت یو چارواکي ګل رحمان مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارچ په 20 د پولي په انتظامي سیستم کې د تخنیکی خرابای له عمله مسافر ته اجازه ورنکړل شو چې تګ راتګ وکړي. د پاکستان ملتي چارواکو د فروری په 20 تر هغه وروسته د تورخم دروازه وتړل چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوسټي جوړولې. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په بنو لکی مروت کې پرون نامعلوم وسلوالو دوه پولیسان په هدفي بریدونو کې وجلی دي او یو ماشوم یې جوبل کړی. د بنو لکی مروت پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلو جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې د بنو تاڼۍ پولیس سرتیری نصر الله او د هغه ماشوم زوی په موټرسایکل سپاره وو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. نصر الله پر هغه ځای مړ او زوی جوبل شو. بلخوا هم د مارچ په 21 د لکی مروت په سرای نورنګ بازار کې وسلوالو هاشم نومي پولیس سرتیری په ډزو وجلی دی. د دې دواړو بریدونو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې 19 کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې دا 14 پرون د ګریشک خار په یو بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي دي چې 19 ټپیان د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې د 15 تنو وضعیت نازک دی. د ایمرجنسی روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیجان پانیک ویلي چې وضعیت جدید دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. د دې 14 علت او څرنګوالی نه دی معلوم. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې 14 ذمواري نه ده اخیستې. د جرمنی، فرانس او برتانی حکومتونو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې په اسرائیلو دغه هم کړی چې په غزه کې د اوبو او بجلی په ګډون ټولو بشري مرستو او خدماتو ته د خلکو رسایي ممکنه کړي. په بیان کې راغلی ده چې د نړیوال بشري قانون سره سم د خلکو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او له سیمې د علاج په غرض موقتی وتل هم یقیني کړي. وروستۍ خبر د لوبو. پاکستان او نیوزیلند د 15 اوریزو میچونو د لوبړۍ په څلورم میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی میچ به د پیښور پر وخت سهار په باندې 11:00 د نیوزیلند په ماونت مانګونی میدان کې پیلېږي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونو مرته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. په کوټه کې د مهرنګ بلوسی د نیولو نه پس صورت حال دی. حال به نه خپني غدر کو دارار د تورخم دروازه پرانستل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد کابل ته تللی و. په دې اړه باندې هم نه خپني غنې حال درکو. د انګور اډه ولې بند ده؟ د کور مې د تاوتریخوالي د وجې نه د بې کوره شو خلکو کورنۍ وایي
اغا پورتل دوابا هنگو کوهټ خوشو کې یا دوست رشتہ دارانو کړه دي نو مو حکومت ته خوښ کو چې دا خلک د زر تر زر واپس خپل کورونو ته راولي.
د پاکستان شری عدالت د وراثت په اړه باندې د خزو په حق کې فیصله کړې ده. خو دغه فیصله او د دې په اړه باندې معلومات خلکو ته نه دي رسیدلي. یو خزو وای
مونږ مخکې وی چې قانون پاشوي نو خلکو نه منله. دا قانون دې اوس مونږ داسې وای چې دا دی واضح کړی شي او دا دی راشي په میډیا دی راشي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. مشال ریډیو ته وګی خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما. او څنګه چې د خبرونې په پیل کې ویل چې د کوټې د صورتحال د مهرنګ بلوسی د نیولو نه پس به تازه سو صورتحال د پرمختګونو سره شوې دي. در تبانی خپنیغه د خپل همکار د خلیا ورو زمونږ همکار نیاز علی په دغه پرمختګونو او په دغه موضوع باندې د نګدینه سارنه کوي. نیاز ستړی مشي او کدار ته وای چې د دې د نیولو نه پس اوس صورت حال دی د مړو سو شو او باقی آیا د دې خپلو کې سرابطې شته د چارواکو سره؟
ډیر مننه مجید بابر صاحب. کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو لکه چې څنګه نن سحر چې په سریاب روډ باندې د بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا د خپلو مړو سره کم احتجاجي پر لټ روانو چې پولیسو او نورو امنیتی ځواکونو په غوی باندې خپل عملیات وکړل یا کاروي وکړاو. مارنګ بلوچ په ګډون 13 خزینه ورسره نور نارینه چې دی هغه پولیسو د غزینه نسلی دي. بلوچ یک جهتی کمیټې دا داوه لري چې په 13 ورځو کې یوازې په کوټه کې د دوی د سلو پوری شاوخوا خزینه او نارینه غړي پولیسو نسلی دي چې تر اوسه یو عدالت ته هم نه دی وړاندې کړی او لا پته دي. لږه شپه وړاندې اوس په بلوچستان په کوټه کې چې د بلوچ یک جهتی کمیټې کم وکیلان دي هغوی هم یو خبری غونډه وکړه. هغوی وایي چې موږ مختلفو پولیسو تاڼو تلاړو خو تر اوسه د مارنګ بلوچ یا د نور په ضد چې کوم دوی تورونه لګوي کومه مقدمه کاپی اف آی آر موږ ته نه دی راکړی شوی او نه زموږ د هغې سره ملاقات شوی دی چې مارنګ بلوچ دا مهال په کوم ځای کې ده.
نیاز کدار ته وایي چې کوم د بلوچ یک جهته کمیټه داوه کوي چې د موږ دومره کسان نیول شوی دي د مارنګ بلوچ باړه باندې دا خبره ده. آیا حکومت د دې پخلی کړی؟
د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین پرون د رسنیو سره په خبرو کې ویلی وو چې کم د دوی پرون کم انختی شوی دا غي په اړه غوي ضرور خبرې کړې وي چې مظاهره یانو په پولیسو ډبري وشتي دي او دوی لس پولیس پکې ټپيان شوی دي. د مړو په اړه غوي ویلو چې د دې تحقیقات یا پلټنې باقی دي چې دا مړي سوکتي ولی چې هغه په مظاهره چانو دا تور ولګو چې هغه مړي روغتون ته د قانوني کاروي د پاره نه دی راوړي. البته د نن سحر را هسي چې په بلوچستان کې شټر ډاون هرتال دی یا کار بندیز دی د دې په اړه او بیا چې کوم سحر نوي پیښ شوی دي تر وسه د بلوچستان حکومت په دې اړه سندي ویلي. یو خو په بلوچستان کې د سور زره هسي انټرنیټ په کوټه کې غلو وو. خو نن سحر راهسي بشپړ توګه نه صرف یوازې انټرنیټ بلکې موبایل فون چې کوم دی هغه هم تړلې شوی دی. بیا چې کومې سرکاري ودانۍ دي د وزیر اعلی هاوس او د گورنر هاوس کور طرف ته چې کومې لاړې دي په هغې کنټینرې لګوي شوي دي. پولیس چارواکي ځای په ځای سرتیری کړی شوي دي. د دې تر څنګ نه یوازې په کوئټه کې د بلوچستان چې کوم بلوچ میشته سیمې دي، تربت، اواران، قلات، درګوادر پوری او تر کراچۍ پوری زی په زی په دې ټولو خارونو کې نن احتجاج دی. لارې تړلې شوې دي، ترانسپورټران گاډي کم دي او که د خلکو د خپل تګ راتګ گاډي دي هغه پشپړ توګه ودرېدلې دي. بلوچ کې چهتی کمیټې سیمې دین بلوچ چې لږه شپه وړاندې دا ویلي چې که د دوی غوښتنې، دوی درې بنیادی غوښتنې اوس د حکومت نه لري. یو غوښتنه دا چې مارنګ، بلوچ او نور ټول کسان دي بغیر لسه عذره اگر خوچ کړی شي. بیا دوی دا غوښتنه لري چې کم پرون مړی شوی دی د دې مقدمه دی د بلوچستان وزیر اعلی او د آی جی په ضد درج کړی شي. د ډیپټی کمشنر او کمشنر د کوټې د خپل دندو لرو کول غوښتنه هم دوی کوي او دوی وایي که زمونږ دا غوښتنې سمدستي ونه منل شي نو دوی چې کم اعلان کړی دی چې نن په ټول بلوچستان کې مونږ قتل چې هرتال دی، احتجاج دی، کارونه، ترانسپورټ هر څه تړلی دي. دوی وایي چې دا به مونږ دوامدار ساتو او د دې نیټې اعلان یې کړی چې د دوی دا احتجاج به تر کومې دوام لري.
آیا دا معلومات څه کلند غونته راته وایي چې مهرنګ بلوس چرته ده؟ آیا خبریالان، رسنۍ یا نورې ادارې چې په دې هڅو کې چې د مهرنګ بلوس پته ولګي نو که حکومت نه وي یا حکومت دا نه پخلی کوي چې هغه چرته ده، څه معلومات دي داغې د سوې ویر اباوت باره کې؟
د بلوچ یک جهتی کمیټۍ چې ځنې غړي دي نو هغوی دا وایي چې در هغې د سحر راهسې د هغوی سره هېڅ رابطه نشتي. د دوی وکیلان بیلابیلو تاڼو ته ځي د هغې په اړه معلومات کوي. دا نه د معلومات چې مارنګ بلوچ چرته ده. بیا د هغې سره سره دوی تر اوسه پورې هغه کوم عدالت ته نه ده وړاندې کړي نو په دې اړه باندې د رسنیو سره تعلق لرونکي یا خبریالان چې دی هغوی په خپله توګه باندې هم وکیلان هم د پولیسو سره یا د نورو نه دا رابطې کوي. خو پولیس ورته دا خو تاییدوي چې مارنګ بلوچ نیولې شوی، خو دا نه د معلومات چې مارنګ بلوچ دا مهال په کوم تاڼه کې ده او د هغې په ضد لومبۍ هغه په کومه مقدمه کې نیول شوی ده یا پې ښکاره کول کېږي. نو په دې اړه تازه څه معلومات لا نشتي. البته کوم مړی چې پولیسو د دوی نه سحر اخیستی وو، بلوچ یک جهتی کمیټې دا وایي چې په هغې کې یو مړی خاورو ته سپارل شوی دی او دغه جنازه شوی ده.
صحیح، ډېر ډېر مننه.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کراچۍ د موضوع نه پس ورزو د تورخم موضوع ته ودی سره تړلی د افغانستان د پاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق د دورې په اړه باندې به هم زموږ د همکار نه سو پوښتنې لرو. فرهاد شینواری، ستړی مشي او کداره ته وایي چې د تورخم د دروازې په اړه باندې چې کوم تر اوسه پورې معلومات ستاسو له خولې راځي چې یاره کولاو ده خلک پیزي راځي تر اوسه پورې څه کړکې چې هسه داسې څه خبره دغلته خو نه ده راغلی د دې دغه باندې سموت آرامه سره ټریفک روان دی؟
بالکل داسې چې دا دروازه چې کوم دی د مارچ په 19 نیټه باندې بار وړونکو کاډو پر خلاصه کړل شوی وه. یعنی دې پر یو ترتیب جوړ کړل شوی لکه دا خو څه یوه میاشت بند وه نو بیا پاکستانی چارواکو دوی لپاره یو ترتیب جوړ کړ چې لومړی به دغه گاڑی چې کوم دی په کار دي چې دا واوړي هغه خو د مارچ 19 نیټې رئیس شروع شوی د مخم واوختل او هغه مخ هم را روان دي. بیا چې کوم پیاده کسان او مسافر دوی ته د مارچ 28 نیټه ورکړل شوی و چې په هغه ورځ باندې لاندې په سیستمونو کې لږه تخنیکی خرابي راغله او هغه لوجه پرون دوی ونه کړل شول چې تاګ را تاګو کپ دې دروازه. خو بیا نن د مارچ په 28 نیټه باندې ل غرمې رئیس په دوامدار توګه باندې چې کوم دی د پیاده خلکو تاګ را تاګ روان دی. دلته چې مونږ کوم مسافر سره ناروغانو سره خبرې وشوې هغه ډیر زیات خوشحال دي دی ته چې کوم خلک په انتظار باندې وو او غوښتل چې افغانستان ته واوړي هغه تورخم ته رسیدلی دي. څوک خپل خپلوانو کار روان دي، زیاتره شمېره پکې ناروغان وو، کاروباری خلکو وو چې دی اړخته گیرو. خو دوی ټول لپاره دغه یو شرط لازمي شوی چې یوازې په پاسپورت او ویزا باندې چې کوم خلک تلی راغلی او مغه خلک با په دې لار باندې په پاسپورت او په ویزا باندې تګ را تکه باقاعده دخولي خروجي به ورته لګي. د پاکستان امیګریشن چې کوم سیستم دی لاندې پاغې کې، او چې کومو کسانو سره اسناد نشته لکه چې یوازې تذکیره یې ورسره، نو هغوی ته اجازه نشته چې په دې دروازه باندې تګ راتګ وکړه. په دې کې زیاتره کورنۍ موږ داسې هم وکتې چې دغه خوښه یوه میاشت د دروازه بنده وه، مشکل و، نو له کابله او جلال آباد خلک تللي وو داسې سپین بولدک ته، او بیا چمن او کوټې، او بیا د کوټې نه پېښور له راغلي وو خپلو ضرورتونو له علاجونو له چې کوم داسې ناروغانو، او هغوی ته بیا ډېره مشکله وه چې دوی په داسې په چمن بیا تللي وای. نو هغوی په دې باندې ډېر خوشحاله چې راغلي په چمن باندې وو، اوس په تورخم باندې لنډ دوی افغانستان ته واوړي.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
ګټ اوس مشال لريو ته وګي اوس د خبرونه په لور ورزو او ستاسو په هم یو راپور تر راغوم. د جنوبي وزیرستان انګور ډي سي میو سیدون کی وای د غلط افغانستان سره د تجارتی لارې بندي دوی ژوند او کاروبار سخت غیزمن کړي. د سیمه تجاران وای دا وخت لډیرو مشکلاتو سره مخ دي او زین خپل کورونو ته د ژوند بنیادی ضرورتونه هم نشي پوره کوله. بل خو د کوز جنوبي وزیرستان مستیال کمشنر دا وکوي چې دوی د انګور ډي سرحدي لار د خلاصولو لپاره ټول تیاری مکمل کړي، خو د افغانستان واکمن طالبان دغه دروازې خلاصولو ته چمتو نه دي. البته افغان طالبان لا هم پر دې اړه سن دي ویلي. د انګور ډي خلکو د 2023 زیږیز کال له نومبر میاشتې راهیسې احتجاجي ناشته پیل کړې وه، او د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانستان سره تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. تفصیل اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان انګورډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازه باندې تجارتی لیار بندش په وجه یې د سیمه اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د انګورډا سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله ویایي چې د انګورډا سیمه احتجاج کوونکي په سرحدي دروازه باندې د تجارت ګاډیو ته د تاګ روتاګ اجازه ورکړای دی، خو د پاکستان او افغانستان حکومت مات پدال یار تجارت شریکاوله د پورا س ګامونال یا پورتا کړي ندی
چې می جانګور دې د ترنه منتظرین دي چې څنګه ځکه راو د مطابقت په خاطر د دې ریمیسټر باندې راو امي تصول د جمهوریت او احتجاج په پاسو خاصه او می جان خپل لار انګور دا تجارت پر خلاص کړو د عام ترانسپورت لپاره خو د پاده مرغه په سپوره حکومت د تجارت او سوال کې فزیدانه دا په اتره تاریخ وبیا د اوس د افغانستان د راپورته خبره ده چې ترخم کله تجارت نشي دا واقعه شي. هغه د ګزره د خوشو هغه خو د مش میلیارډ باندې تجارت خان کې دغه خبره ته په انتظار دی. د مش کاروباري حضرات ضرور هغه په تشویش کې دي. البته نیمه د وزو د پاسپورت د پوره چکیو د لوکل د پوره استثناء او همیش کې مو درخواست کړی دی مطلب د مش غران کوم د دغه خلاف د خاص سزا جاری وي. همیش به کېدا کوم دی بازارګا وکړه پاري د مارا جاه وکړه چې حکومت مته په طلب وکړه چې راځه ضرور د حکومت په تل مکو کنه چې تجارت ولا چې دا مسله د حال کو د افغانستان همیش درخواست وو د پاکستان هم درخواست دی چې مش
مولانا تسبیح الله نه دا هم وروي چې د انګورډا سیمه اوسیدونکي د افغانستان سره تجارتی لار بندش په وجه د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي. مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګوراډا سرحدي دروازه باندې د تجارتی لار بندش په براکښې د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې. هغه په ځواب کې وویل
اپلیکس میٹنگ شي او په هغه کې موږ دا لاري دا مسله حل نو موږ لګیو خدای غوي د طرف نه جواب ته انتظار ده.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه مشرونه او د ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازې باندې تجارت شریکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کورما کې د وتیزو پر سیمه پوځي عملیات پیل شوی دی. چارواکي وایي د جمعې په ورځ پیل شوی دا عملیات لمندوریو، چارخیلو، وچت، ډټ کمر او بګن سیمو د وسلوالو پاکولو لپاره دی. چارواکي وایي په یادو سیمو کې د لټون پر وخت اوه مطلوب کسان هم په لاس ورغلي دي. په سیمه کې د عملیاتو له کبله شاوخوا 950 کورنۍ بې کوره شوي. په کورما کې د فرورۍ په 18مه په وچت او مندورو سیمو کې د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر برید پس د وسلوالو پر د عملیاتو پریکړه شوې وه. د تاریخ ورغزی پر راپور کې تفصیل اورو.
په کورما کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې تر برید پس د چارخیلو، ډاټ کمر، اوچت مندوریو او بګن پر سیمو پوځي عملیات پیل شوي دي. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنۍ خپور شي، مشال لوډیو ته پر 28 مارچ ویلي د جمعې پر ورځ پیل شوي عملیات یو شان په یاد 50 ځایونو کې پوځ، ملیشیا او پولیسو پګډه کړي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د لټونی عملیاتو پر وخت و کسانې هغه نیولې چې پر 18 فروری په گاډو قافلې د شوی برید په اف آی آر کې نامزد دي. چارواکي دا هم ویلي په بګن کې د غرپ چوکو موجود د وسلوالو پټکانو د توپخانه استعمال هم شوه، خو څوک لګیدلې او نور نه بلکمه ګټه پلاس ورغلې. د پولیسو چارواکي په خبره دا عملیات به یاد سیمې لا وسلوالو تر پاکولو جاری وي چې د هغې لپاره شاوخوا 950 کورنۍ د ټل او هنګو په لور تر وټلو پس متاثر شوي. بلخوا له مندوریو بیکوره شوی کوسر علم او رگزی مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی خپل سیمه پر دغه شرط پرېښودلې چې کورونه به د عملیاتو پر وخت نه لنګولې کیږي او بل په درې ورځو کې د هر څه سرته پر سوالو خپل خونو ته به واپسی کوي.
چونکې حکومت فیصله کړې و چې موږ یو بل اپریشن هم کوو، څنګه ته د سینیټایزیشن نامه ورکړې شوې و. هغه کې چې کوم ډسپلیس خلک تي، بیکوره شوی خلک تي، هغه په ټل، دوابا، هنګو، کوهټ، خوشو کې یا دوست رشتہ دارانو کرا دي، نو موږ حکومت ته خوښ کوو چې دا خلک د زر تر زره واپس خپل کورونو ته راولي.
په کورما کې د وتیزو قبیلې روان دا پوځي عملیات تر پیلو د لوړاندې مسترد کړي ول، خو بیا تر مذاکراتو په صورت مشران په خپلو ځینو شرایطو خونی د خالق دلو ته رضا شول. ل بګ سیمه بکوره شبه یو متاثر کس محمد ابراهیم مشال لوډیو ته پر 28 مارچ ویلي یو خوارو جدا او بل پلا بکوره شو چې داسې ژوندې سخت لکړاو سره مخامخ شوه دی.
دا واجی مو ډیر زیات په تکلیف کیو، ته څه ته پاتې د سروجی مبارک میاشته ده، نو نمو افتری په افتری ده، نو ډیر زیات په تکلیف کې کړی.
د دې ترڅنګ د وتیزو قبیلې یو مشر خیالي رحمان او رغزه مشال رډیو توای کا حکومت ور باندې پر دغه خبره عملیات کوي چې پر سیمه په گاډو وسلوال بیت شوه، بیا خو په کونج الیزو او داسې نور زینو کې هم د غشان تر هغریزي پیښی شوی، دا هغو پښتنه تر اوسه ولې نه دکړي. او رغزه زیاتوي ک غواړي چې خلک لا کړو بچي او د سیمي امنیت په پوره ډول بحال شي، بیا د یوزل او بلا تفریقه د ټولې کورمه عملیات وکړي.
لکه 17 فروری باندې کوم کنوارټیک شو، لغنه بعد اپریشن وشولې، سرچ اپریشن وشولې، اوسلې ټوله شولې، لکه خلکو ته خپل کورون نکوم، خپل فزادې پارا کوم څه ټوپک صحیح یو هغه واپس ته جمع کړلو. ګورنمنت اوسا ګورنمنت سره ورسره دي او موږ سره اوس په کورونو کې صرف چکونه علاوه سم نه دي پاتې، او څنګه ته اون غواړي موږ سره کوو، خو چونکی لکه موږ صرف دا کې خبره کوو چې آیا د کومره اپریشن وشولې، دا وم اپریشن دایمو په لکو باندې کیږي، دی اپریشن څه نتیجه ده، دی اپریشن نه بعد امن راشي.
په کورما کې پر 18 فروری د اوچت او مندوری پر سیمو د مال لیک دونکو گاډو پر قافلې تر برید پس د وسلوالو پر ضد عملیات د کېدلو فیصله شوه. د هغه پیخي مقدمه پر 50 کسانو درچوي چې بګی د پولیسو په خبره تر شلو زیات تنانې نیولی او د نور لپاره لټونی عملیات روان دي. په یاد پخ کې د پولیسو تر مخه 15 امنیتی سرتیری او دوه وسلوالو په شمول نه تنان وجل شیول او تر شلو نور جبل وو. د حکومت په بدرګه کې لا 15 پتو گاړو 19 گاڑی وسلوالو سوزولی او تر دې شو زیاتې لټکړی ول. طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تسمشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، وفاقی شرعی عدالت زنانه د وراثت له حق نه محروم ساتل د قانون او اسلام پر ضد ګام ګرځولې دی. وفاقی شرعی عدالت د مارچ په شلمه د چیف جسټس اقبال حمید په مشوره کې سلو رکنی بنچ په جمع شوی درخواست کې فیصله واوروله. عدالت امر کړی چې غیر شرعی او غیر قانوني رسمونو او رواجونو له وجې زنانه د جایداد له حق نه محروم ساتونکو پر ضد بعد پاکستان آئین لاندې کاروایی کیږي. عدالت په جمع شوی درخواست کې د سیده فوزیه جلال شانومی زنانه ویلي چې د خیبر پختونخوا په ډیر رسمي خان کی سیمه کې د چادر یا پرچای په نوم رسم لاله په وراثت کې خود ته حق نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل اسما ګل نور.
ډاکټر جسټس سید انور په لیکلي فیصله کې ویل په یو صورت کې هم خزي د وراثت ته حق نه محروم ساتل د قانون او شری خلاف ورزي ده، او خزي د وراثت ته حق نه محروم ساتونکو پر ضد به د قانون مطابق سخت کاروایی کولی شي. بل اړخته لمردانه د بشري حقوقو فعال رفاقت بيبي مشال ریډیو ته ویل چې په ټولنه کې اکثر خزو له دومره پوهه او تعلیم نه دی ورکړل شوی چې جایداد کې خپل برخه غواړي، او د رسم رواج له وجې هم اکثر نارینه خپل جایداد په لبلقه کې ساتل غواړي، چې له امله یې خزي جیداد د حق سهم محروم پاتې شي.
موږ مخ کې وی چې قانون پښوی نو خلکو نه منله، دا قانون د اوس موږ داسې وای چې دا دی واضح کړی شي، او دا د راشي په میډیا د راشي، او دا د هر ځای کې ویل شي، نو خلکو ته پته ولګي خپل لو خورلو په خوشحالي سور کې داسې بنکې چې سوال ورکی ته بیا ما کار مراده دا خدا هي حق ته محروم کول نه دی پکار. اسې د خپل جیداد کې وراثت سمره رسی دا غي پته به ته ولګي حکومت داسې خېخه فیصلې کې د خود په حق نیله به خزي د خپل حق واضح چت کې د قانون په ذریعہ به موږ خپل وراثت کې حصہ ملاويږي.
په عین وخت د زنانو د میراث د حق په اړه دینی عالم مفتي بشیر خلوزی بیا وایي چې په ذهني او جسمانی توګه صحت مند تن که هغه د هر مذهب یا قومیت سره تعلق لري، د قانون مطابق خپل جایداد وارثانو ته د منتقل کولو پابند دي. نوموړي زیاته کړه، پاکستان کې په میراث کې حصداري له مذهب سره تړل شوې ده، باید حقدارو ته پوره برخه ورکړل شي.
په شریعت کې هم دغه شانه د زنانو د میراث په حواله سره هغه حقوق دي چې کوم د دی. البته دا مختلف کیدی شي، ځکه چې دا یو مخصوص حصہ یو برخه نه ده، بلکې په دې باندې انحصار دی چې د دې سره نور شرکا د میراث کم کم دي، ورونه دي یا نور د خپل خپلوان دي، نو په غلي هڅه سره کمی دي یا زیاتې دي شي. او زنانه هم خاص دي چې هغه د جرأت مظاهره وکړي او د خپل حق چره دا د خپل پلار نه ورور نه خپ خوشاله باندې واخلي. کله کله هم په منبر باندې یو مسله وکړو، هرست زنانه بیا وای د حق مونږ ورخلې دي، نو دا کار چې کوم دی د قانون ته او د به برخه ساتل چې کوم د زنانه روان دي زموږ په معاشره کې هغه ته وده ملويږي. دا تاسو خپل ایسه دینه ضرور اخلي، دا ډېر غوړه ګام دی.
خیبر پښتونخوا کې د صوبایي محتسب اداره د زنانو د جایداد ته تنازع د حل او هراسانې د مخنیوي په اړه کار کوي. دغه ادارې قانوني مرستيالي نزهت تسکین مشال ریډیو ته ویل چې د وراثت قانون 2019 کال لمخه د زنانو په جایداد کې د ملکیت حق هم نکړل شوی دی، او هم د دې قانون لاندې د صوبایي محتسب اداره د زنانو د جایداد شخړې هواري. د پاکستان اساسي قانون د درشتمه ماده تر مخه د هیواد د ننا نارینه او زنانو ته د جایداد حق او یا د جایداد ساتلو حق ورکړل کیږي. قانون د آرټیکل ته پاکستان کې زنانو د میراث ته حقونو د تحفظ قانوني حمایت تر لاسه دي، چې شروع یې په کال 1900 او یا کې د خزو د ملکیت قانون او برتانوي راج لاندې په 1900 کم سلويخ کې د مسلمانانو د ودونو اکټ نشوي دا. پاکستان کې د زنانو له حقونو د دتوب قوانین وخت پر وخت پات شوې دي، چې پکې آرډیننس 1920 د مغربي پاکستان مسلم شخصي قانون شریعت اپلیکیشن 1920 او د زنانو پر ضد د کاروایانو د مخنیوي قانون کال 2019 شامل دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پی خبر.
د
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د بلوس شوالی یا یکجهتی کمیټه وایي پولیسو د دوی مشره مهرنګ بلوس او نور یو شمیر غړي نیولې دي. بلوس یکجهتی کمیټه نن په ایکس لیکلي چې د کوټې پولیسو او انتظامیې د دوی د وجل شو کسانو مړي هم خپل تحویل کې اخیستي دي. تر دې مخکې د کمیټې مشر مهرنګ بلوس مشال لیډیو ته وویل چې دوی پرون په کوټه کې د خپلو نیول شو غړو د خوشي کولو لپاره سوله ییز لاریون کولو چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د کورمې په پاړه چینار کې پر ډنډر روډ په یو کور کې د بمي چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه لا یو کم ډیر شو ورځو ځن ورستو د مسافرو پر مخ خلاص شو. افغان لوري ته د تورخم کمیسیار مولا عبد الجبار حکمت باختر اجازه ته ویلي د غلار چوړم ورځ د ترانزیت پر مخ پرانستل شو. وال دوه دنې د ورستو یې نن د مارچ په 2 د مسافرو پر مخ هم پرانستل شو. چارواکي وای د خیبر پختونخوا په بنو لکی مروت کې پروم نامعلوم وسلوالو دوه پولیسان په هدفي بریدونو کې وجلی دي او یو ماشوم یې جوبل کړی دی. د بنو لکی مروت پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلو جلا جلا بیانونو کې د دې پیښې پخلی کړی دی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو 14 کې 19 کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي شوي چې دا 14 پرون د ګریشک خار په یو بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي دي چې 19 ټپیان د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې پکې د 5 تنو وضعیت نازک دی. د جرمنی، فرانس او برتانی حکومتونو په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې په اسرائیلو دا غږ هم کړی چې په غزا کې د اوبو او بجلی په ګډون ټولو بشري مرستو او خدماتو ته د خلکو رسایي بحال کړي. پاکستان او نیوزیلینډ د 5-2 ورځې د میچونو د لوبلړۍ په څلورم میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. د خبرونو لنډیز مو اوریدو او اوس د خبرونه په لور راځو. پر غزې د اسرائیلو هوایی برید بیا هم مرګ جوړاړولې او په داسې حال کې دا چې د اسرائیلو پوس خپل سرتیرو ته د تلانګې ته د ننوتو امر کړی دی. د تل ابیب چارواکو ژمنه کړې چې تر څو حماس ډله پاتې اسرائیلي یرغمل هم خوشي نه کړي د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیلو پاوڅ پرون د غزې ښار پر ختیځه برخه د هوایي حملو پر مهال یو شمیر کسان ووژل. عیني شاهدان او د یو سیمه ییز روغتون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یو میرمن، د هغې خاوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یو ودانۍ کې اوسېدل ووژل شول. د اسرائیلو پاوځ وایي چې د غزې په ښار کې پر یوه ودانۍ چې وسلوال پکې وو هوایي حمله کړې ده. د پاوځ په بیان کې راغلي دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوځ په بیان کې یاده شوې هوایي حمله همدا وه که بله یوه. اسرائیلي پاوځ پر خپلو ټولنیزو پاڼو د غزې ښار د لویدیځ په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته یې خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. دا خبرداری یوازې 2 وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرائیلو پاوځ په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شنډ کړي دي چې د غزې له شمالي برخې څخه ویشتل شوي وو او په نتیجه کې د اسرائیلو په ساحلي ښار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځشنبه په ورځ اسرائیلي ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزې شمال او جنوب سره بیلوي پر ځینو برخو لول کې وروسته د شمالي بیت اللهیه سیمې او جنوبي رفح ښار پر لور وخوځېدل. پوځ وویل چې د غزې د ښار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون وویل پوځ به په غزه کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخته عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کړي نه وي. کاتس وویل هر څومره چې حماس ډله د اسرائیلي برمتو له خوشي کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. له غره رئیس چې اسرائیلو 13 د اوربند موافقه باطله اعلان کړه نږدې 600 فلسطینیان د اسرائیلي پوځ په حملو کې وژل شوی دي. د اوربند د موافقې له مخې په پام کې و چې حماس ډله به 950 اسرائیلي برمته چې ګمان کېږي 24 به یې تر اوسه ژوندي وي خوشي کوي. د اوربند د موافقې په لومړي پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطیني بندیانو په بدل کې 25 اسرائیلي ارغمل ژوندي او د اتو نورو مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرائیل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپل مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او په رڼه ډاک شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای SHAALRADIO ولیک
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې ایران په غیر قانوني کډوالو نورو محدودیتونو عملي کولو ته چمتووالی نیسي، په دغه هیواد کې په میلیونونو افغان کډوال د خپل مستقبل په اړه د بې باورۍ سره مخ دي. د ایران د حکومت د نوې پالیسۍ تر مخه به غیر قانوني کډوال د درملنې، تعلیم او په کرایه کې د کورونو اخیستو اجازه نه لري او د یو شمېر نورو حکومتي اسانتیاو څخه به بې برخې وي. په دغه اړه د مشال د خبر مرکزي څنګه یو راپور خپور کړی دی. شاهین بونیری مهم ټکي وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې په داسې حال کې چې د ایران حکومت د غیر قانوني کډوالو په اړه د مارچ 28 څخه نوې پالیسی عملی کوي، ډیری افغانان نه پوهیږي چې د دښمن کوربه هیواد او خپل بې ثباته هیواد ترمنځ کومه لار غوره کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ځینو افغان کډوالو ویلي چې د نوې پالیسۍ له کبله په هسپتالونو کې د رنځورانو درملنه نشي کولی او د ډاکټرانو د انکار نو وروستو پکې زنو خپل ناروغان بیا افغانستان ته راوستلی دي. دغه شان ځینې کسان داسې هم دي چې په افغانستان کې د جنو پزده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو نو وروستو یې خپل ماشومان د ایران په تعلیمي ادارو کې داخل کړي وو، خو سره د قانوني ویزې اوس هلته هم د زده کړو اجازه نه لري. د روانې میاشتې په پیل کې د ایران د کورونو چارو وزارت د افغانانو شپږ کیټګوري اعلان کړي چې د نویو قوانینو له مخې بعد د مهمو خدماتو حق ولري. په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د کډوالو په توګه رجسټر شوي، هغه کسان چې د اعتبار وړ ویزې یا د کار جواز لري، د اړنګ شوي افغان حکومت پخوانی کارمندان او هغه کورنۍ چې ښوونځي ته تلونکي ماشومان لري. دا په داسې حال کې دا چې تهران د بې اسناده کډوالو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او په تیرو 2 کلونو کې له 2 میلیون څخه ډیر افغانان له هیواده ایستلي دي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت چارواکي د دې اقدام دفاع کوي او وایي چې په افغانستان کې د پخوانی حکومت پرتلا په اوسنی حکومت کې امنیتي وضع ښه شوی او کډوال افغانستان ته پستنیدو کې هیڅ خنډ نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره اټکل کوي چې دا مهال د 2 میلیونه بې اسناده کډوالو په ګډون په ایران کې شاوخوا 4 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو ځینې ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په ایران کې 8 میلیونه افغانان دیر دي. په راپور کې راغلی چې په ایران کې اکثره د جرمونو، نامنې او بیروزګاری تور په کډوالو لګول کیږي چې په نتیجه کې د افغانانو ضد ډلهیز تاوتریخوالی ډیر شوی دی او د ایرانی پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا د ډلهیز نیولو او ظالمانه چلن لامل شوی دی. په برسلز کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان چارو شننکې ګریم سمیت ازادې ریډیو ته ویلي چې مهاجرینو ته د اساسي خدماتو بندول به د کار بازار ګډوډ کړي او ډېر خلک به د رزق ګټلو لپاره غیر قانوني هلو ځلو ته اړ کړي. د نوموړي په وینا ډېر افغانان د ایران د کروندې او تعمیر په څانګو کې کار کوي او د ایران د کاري ځواک یوه مهمه برخه جوړوي، ځکه که دوی په ډلهیزه توګه وشړل شي نو دغه سکتورونه به زیانمن شي. سمیت دا خبرداري هم ورکړې ده چې د تهران پالیسی کولی شي د ایران او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم ډیر کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو سواته د سواد په خوا داخله کې پرون یو دل بیا د سواد قومي جرګې ته ځای مشران وویل چې دوی په ټول سواد کې د پوسټر کنټرول لاندې د کنټرولمنټ بورډ جوړېدل نه مني. دوی وویل د کروندې خپلې زرخیزي او قیمتي مزکی حکومت ته نه ورکوي او تورې پورې کړي چې دا پریکړه د دوی په مزکو د قبضې کولو په معنی دي. جرګې ته د سواد نه د قومي سملای غړي ډاکټر امجد علي خان وویل چې د ولس غوښتنې په قومي سملای کې پورته کړي او په صوبایي سملای کې به هم ور باندې بحث کیږي. بلخوا جرګه کې د حکومت سره د خبرو اترو کوونکي کمیټه غړو وویل چې په اوس فلحال په خوازاخیله کې د کنټرولمنټ بورډ د نه جوړولو باور ورکړي، خو ضلع انتظامیه وایي چې د سیمې د ترقۍ او امن لپاره د قانون مطابق کنټرولمنټ بورډ جوړول ضروري دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان روښانه کوي.
د مارچ په 28 نیټه د سوات په خوازخیلې باندې په جمعات کې راجمع شوی د سیمې په لسګونو مشرانو ته د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او د ولس د کروندې ځمکې سرکاري کولو په ضد جوړ شوی جرګې ته مشرانو ویل چې دوی د تیرو هغه جرګو فیصلو تایید کوي کوم کې چې غوښتنې شوي چې حکومت ته د خلکو ځمکې د پوځي چاونې کنټرولمنټ بورډ یا نورو مقاصدو لپاره نه لاندې کوي. جرګې ته د خوازخیلې شالپین کلي یو مشر حیدر علي خان ویل چې هغه خپل سلور کله ځمکه سو کال وړاندې د سارو هسپتال لپاره ورکړی و. اوس ورته معلومه شوه چې دغه ځمکه هم پوس دیولې او د چاونۍ برخې جوړوي.
دا یو مطالبه کوم چې ما خو د لښتار ځمکه د لښتار محکمې دا ورکړه کوم چې په شمال کې دا د نن د څلور کانال ځمکه دا وکړي دی محکمې نه خو دا تا ځان په توګه باندې راځي دا کوم دې کوم د لښتار دا دا منته سره قبول نه دی.
جرګې ته د خوازخیلې د ولسی پاسون غړی محمد عمران تورونه لګوي چې د سواد ځمکې د ملک نورو برخو نه زیاتې قیمتي دي او دغې باندې قبضې لګول لپاره ځمکې په بېلابېلو بهانو نیولی کېږي.
دوی اصل کې د دغه قبضې لپاره راځي. یو آرټیکل مې کتل ګلوبل وارمینګ او دا شروع دی وایي چې د 2030 پورې به د پاکستان کوم میدانی علاقې چې دي پنجاب او دا طرفونه هلته کې به ګرمي دا دومره سرواشي چې ژوند به هلته کې نه کېږي.
د خوازخیل نه د قومي سبلې غړي ډاکټر امجد علي جرګې ته وویل چې هغه د سوات نه د اته صوبایي سملو غړو سره په دا اړه خبرې کړې او په قومي سبلې کې هم غږ پورته کوي.
موږ د نورې زرعي ځمکې ضرورت دی چې کوم پاکستاني ځمکې لري چې هغه موږ د کاش قابل وو او الټا د بین الاقوامي قوانینو خلاف یو قصه راځي هغه چې زرعي ځمکې د اولم زبر دې چې موږ جوړ زما په خیال دا نه عقل مني او نه قانون پاره باندې زمونږ صوبایي حکومت موقف هم راغلی دی او په هغې باندې زمونږ سر هم بالکل خلاص دی. د تېرې دو هفتو نه زما د مشرانو سره زه رابطه کوم چې انشاءالله دا کومه خبره چې زه دلته کوم هم دا خبره به ناظم صاحب زه دې سمدې په فلور باندې کوم او تاسې پنجاب باندې
د سواد تحصیلي کبل او خوازخیلې ولس د تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه توګه احتجاجونه او جرګې کوي چې حکومت په یادو سیمو کې د فوځي چاونۍ سره کنټرولمنټ بورډ جوړولو تعین کوي چې د پوځ د انتظام لاندې بوي. د سواد ضلعي انتظامیه وایي چې د قانون سره سم د فوځي چاونۍ سره کنټرولمنټ بورډ جوړول دي او دغه د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروري دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د میرام شارلنګ بازار دوکانداران وایي چې دوه کال وړاندې د وفاقي حکومت لخوا د دوی لپاره جاری کړل شوی معاوضې لا هم ټولو ته نه دي رسیدلي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې د 3,500 پورې متاثره دوکاندارانو ته معاوضې رسیدلي او د نورو دوکاندارانو د تصدیق عمل هم دی او د مالی فنډونو مطابق ورته په وخت په وخت معاوضې ورکوي. نور تفصیل له سیمینا د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرام شاه بازار دوکانداران وایي چې لا هم هغه منظورې شوې د توانونو معاوضې ورته نه ویشي چې دوه کاله وړاندې وفاقي حکومت ورته جاري کړې. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه بازار په مکمله توګه ډنګ شوی و چې د خلکو ستنېدو پس د بازار متاثره خلکو ته حکومت د دوی د توانونو معاوضې ورکولو اعلان وکړ او ډیری خلکو ته دغه معاوضې ورکړل شوې هم دي. د میرام شاه بازار دوکاندارانو کمیټۍ چیرمن ثنا الله مشال ریډیو ته وویل چې 6901 کم او یا دوکانونه ډنګ شوي چې خپل حکومت دا غې شمیر لیکلې منظور کړي خو ورته منظورې شوې ماویزې نه ویشل کیږي. په یو بل باندې په کالونه تیر کړل.
لار بار ګرځي خو مشتا د خپل محافظه ملاویږي نه دوا کولای شي چې مشتا یو نیم عرب ریپای منځیر شوې دي خو د دوا کولای شي 50 کولای ریپای ورول جوړل او سکم یو عرب ریپای دی ایسو به سره پرتی دي او سکم دوا عرب ریپای دی وفاق سره پرتی دي چې دلتا ډی صاحب ته وایي چې مشتا د فایسبل نه تاکسیم دی وایي چې مش نه دا سیستم بند کړای دا کلا یوابونه کلا بلابونه چې صبح ولته وایي صبح ول او وایي 32 کولای ریپای تو سه د ډی صاحب ته پرتی دي تو سے بیا میرے پیسے ملی کی منا در ولا جی خود او چ وفاق تا او یی اغه مشتا او دا خبر خو مشتا چال سره جو کړی دا زر نظر یی رکړی چې میر دا ایت خوشی په وکی کروی نکړلې بیا میر دا دکاندور ټول رغوړی چې دوګر چې میر احتجاج کی د وزیر اعلی کر مخشی کی او د کور کمانډر کر مخشی کی
د میرام شاه بازار یو بل دکاندار شمس وای چې دکانونه ډنګ شوی پاغه کې یی ټول سامانونه خبرې شوی خو ماویزه لا هم نه مومي کانور ورته چې کو نه وویشي چې خپل ضرورتونه پوره کړي
سر به عذاب شه د کانینا ډنګ شوی دی انا یو پیری مشته هغه نقصان نه ملو شوی مش بار بار احتجاجینا کی خو یو پر مشته د کانې سو غان دی ملو شوی
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې درې نیم زرو پورې متاثر دکاندارانو ته معاوضه رسیدلې د میرام شاه بازار دکاندارانو د تصدیق عمل هم ورسره روان دی د فنډز مطابق معاوضه وخت په وخت ویشل کیږي څنګه هم چې نور فنډز راځي د پاتې دکاندارانو د توانونو معاوضه به وویشي ضربه ازب عملیاتو پس د میر علی بازار ټولو دکاندارانو ته د توانونو معاوضه ورکړل شوه د میرام شاه نیمایي دکاندارانو ته او د داخل بازار بیا ټول دکانداران لا پاتې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساتا ساسی په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د وبو د نړیوالې ورې پاړه باندې یو راپور وړاندې کوو د په داسې حال کې چې نن ټوله نړۍ کې د اوبو ورځ لمانځل شي په پاکستان کې د صوبو ترمنځ د اوبو ویش لپاره جوړه اداره انډس ریور سیستم اتارټي وای په دې هیواد کې د اوبو کمی یو 50% ته رسیدلې ده د اوبو د کمی بحران په اړه د یادې ادارې مشاورتي کمیټو اجلاس هم رابلل شوی دی دا په داسې حال کې ده چې سخت کال د وچکالۍ نه پس روانه میاشت مارچ کې بارانونه ورېدلې دي ولې زمینداران وایي د غنمو فصل ته په وخت اوبه نه ملاوېدو له امله فصل خراب شوی دی په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکارا خالدانی حضرتک
د خیبر پختونخوا د زمیدارانو د اتحادی ویان لیاقت یوسف زئی وای په خیبر پختونخوا کې 40% زمکه بارانی او پاتې نهری ده ولسا کال بارانونه ډیر کم شوې دي چې لوجی به د غنمو او نورو فصلونو پیداوار باندې زیات اثرات پریوزي نو موړه وای تیر کال هم د غنمو بحران مخته راغلی او زمیداران د نقصان سره مخ شوي وو
دا اوس چې په مارچ بیاش کې کم بارانونه او شور بارانونه کمې سلسله راځي او په مختلفو علاقو کې ووري شو موسم یخ شو نو په دې والا باندې چې کم گلیشیرز دي نو دا غي د ویل کېدو شره چوا هغه ډیره کم شو او دا غي اثرات دا شو چې په سندونو کې او بچ دي نو دا ډیره زیاته کم شو او تور بل ډیم چو نو دا بالکل ډډ لیول تر راغی نو یقینا چې دې اثرات په روان چې زمونږ کم فصلونه نو په غي باندې بم ډیر زیات پریوزي او په سندونو کې چې د اوبو کم ولې دینو دا یو بکینن چې ډډ لیول تر اغلی دي چې کده وبو دا مسله حل نشو او وبو دا بحران هم دغه رواني نو ملک به یو پیرا بیا چې کم دینو د زری اجناسو د کمی بیا خصوصا د غنمو د کمی سره دا غي بخکار کیږي
بلخو د ممندو ضلع د زمیدارانو د تنظیم مشر ملک ګلاب شیر ممند مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي سکال د وچکالۍ د وجې په ممندو کې د غنمو کر کې 40% کم شوې ده دی وايي د غنمو ترڅنګ نور ولاړ فصلونه هم متاثر شوې دي
یو چې کوم بارانونه کم کیږي نو د ځمکه د لاندې چې موږ سره د اوبو کم ساته ده نو هغه ورځ په ورځ باندې هغه هم مخ په ښکته باندې روانه ده چې د هغې په وجه باندې زمونږ د علاقې کمې آبادې ځمکې دي هغه د بنجر کېدو ښکار دي. ورسره خو بیا لږ ډېر بارانونه وشي نو د هغې هغه د سټوریج موږ سره باقاعده داسې نظام نشته دی چې دغه باراني اوبه موږ سره یا اسمال ډیمې یا چک ډیمې وغیره موجود دي چې دغه موږ سټور کړو نو د هغې په وجه باندې هم زمونږ د اوبو لیول ډېر مخ په ښکته باندې روان دی.
د نړیوال مالیاتی فند IMF راپور تر مخه د اوبو د کمی سره مخامخ د ملکونو نوملړ کې پاکستان په دریم نمبر دی. پوهان وایي که د اوبو کمی مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو راتلونکي کلونو کې دې هیواد کې د اوبو کمی سنگینه مسله جوړېدلی شي. خیبر پختونخوا کې په موسمیاتی بدلون ژور نظر لرونکي اکمل خان وایي پاکستان کې د اقلیمی بدلون د وجې نه صرف درجه حرارت کې زیاتوالی راغلی دی بلکې دی د ژمي او د پشکالي بارانونو لړۍ هم متاثر کړې دي. دی وایي د بارانونو کموالی او وختونه بدلېدو له امله د غنمو او نورو فصلونو پیداوار هم کم شوی دی. اکمل خان زیاته کړې ده را روان کلونو کې پاکستان کې د اوبو کمی نور هم سیوا کېدلې شي باید حکومت ورته پاملرنه وکړي.
مونگا چی کم دے دے تیرو دیش تو کالو ڈیٹا چرا والو دا غی بیسز باندے مونگا دا مستقبل فورکاسٹنگ کو او دا فورکاسٹنگ دا پینزو کالم کی دیشی دا پینزلس کالم کی دیشی او دا پندوس کالم کی دیشی دا جمی پا آوالی سرا دا فسنون چی کم دے زیاد بخرابی گی چونکہ بارنون کم شو نو واتر ٹیبل ام لاندے زی دا بو شارٹیج برازی آگے لکھو کہ چی کم دے کے واتر ٹیبل آلریڈی ڈیر افیکٹ شوے دے دا گرمی فسنون چی کم دے دا غی دا پارا چی کم دے باران بزیاد چی کو ٹیمپریچر بخیجی نو داغی با گروتھ سائیکل چکم دے آگا با ایفیکٹ کی گی او داغی کوالٹی او کوانٹیٹی دواڑا با ایفیکٹ کی گی. مونگ تا پکار دا چھ مونگا ایگریکلچر سیکٹر چکم دے آگے باندے پورا توجہ ورکو.
گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس تر مخا پاکستان دا وقت دا موسمیاتی بدلون نا زیات متاثر کیدن کی لسٹ کے پو پنزم نمبر دے. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې WMO کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 10 ملیون خلک متاثر کړي او د سیلاب لوجی پاکستان ته د 10 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خال دانیاز مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مردان د ځوانانو یو ډلې چې مخکې به د روجی په وخت مسافرو ته په سړک د خوراک ډبی ورکول خو سخت کالی د مردان په کالج چوک کې د روجی ماتی دسترخوان لګولې. د ځوانانو په وینا چې په وړومبی روجه ورته د 200 تر 2500 پورې روجه دار راغلی وو خو د روجی تیرېدو سره دغه شمیره سیوا کیږي او اوس دغلته شمیر له 200 سیوا شوی. د فیکسیټ په نامه د تنظیم کې زده کوونکي رضاکارانه هم راځي او د نورو ځوانانو سره مرسته کوي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دغه ګناه د مردان د ځوانانو د یوې ډلې دي چې د بې وزله او لاروي مسافرو لپاره د روجي لړومبې نه هر ورځ د روژه ماتی تابع کوي. د ځوانانو په وینا چې هر کال به په سړک د پاسه مسافرو ته په ډبو کې خوراک ورکو خو سخ کالی په کالی چوک کې د روجماتی لپاره دسترخوان لګولې دي. د فیکسټ په نامه د ځوانانو د تنظیم یو کړي شهابوان مشال ریډیو ته ویل چې پړونبه روجه ورته د 200 تر 2500 پور روزدار راغلی وو خو د شلو روجو پس د غشمیره ل 200 اوړیدلې ده.
ته دې دسترخوان خاص مقصد دا دی چې د لارې چې کوم مسافر وي هغه په لارې باندې تیریږي داغي د پاره مونږ خاص کر دا دسترخوان لګولې دي. ته دې چې کوم ارد گرد خلک وي غریبانان وي خپل خور کې چې کوم دی یو خد دسترخوان نشي لګولې. پیسو مین ذریعہ چې زنګ دانو هغه په لارې باندې اوسم تاسو وینئ زمونږ یو والنټیر ولاړ دی او په لارې باندې چې کوم دی نو ډونیشن کیږي دې لارې چې کم قسم راځي کاغذ رشکی والے کا سائیکل والے کا پیدل دے کا گاڑی والے دے کدا چا 50 روپے وس کی 10 روپے وس کی 100 روپے وس کی ازنګ پر ڈونیشن باکس کی اور دری ڈونیشن باکس ما خام چې کم دے زمونگا چې کم ٹیم دے اگر کی نیو پدے باندې حساب کتابو کی اور بیا پر سوال باندې ہم دا پیسے چې کم دے زمون پدے دسترخوان باندې لګي
دا مردان اسیدن کی طارق خان مشال ریڈیو تو ویل چې هغوی په یو کمپنی کې کار کوي او نشي کولې چې هر ورځ کورتا د روزماتی لپاره لاړشي دا طارق په وینا چې هر ورځ سره د ملګرو دلته روزماتی کوي
دا ټایم دا لیمیټډ ټایم چې دی کې او مونږ ځان ته تیارولی نشو دا یو خو انیشیټیو دی دا سټوډنټس لپاره دلته سړي سرکل کې یونیورسيټیز ډیر دي آفیسز ډیر دي دا سه اوپن مارټس دي دا غي چې کوم ورکرز یې غرا شي مسافر راشي دا ډیر خو انیشیټیو دی دا دوی ینګسترز او پکار داسي چې دا سه نور ډیر ینګستر راشي او دا انیشیټیو والی دا یو خو انیشیټیو دی
دا مردان اوسیدونکو یو ځدکونکو سلیمان شاهین په وینا چې هغوی روزانه دلته پر رضاکاران توګه راځي او د نورو ځوانانو سره پر جماعت کی مرسته کوي
مونږ جی د ډیپس ریل ته کرازو ایز ا ولنټیر دي سره مونږ کار کوو چونکه دا مونږ خدمت خلکو لغواړو دلته کرازو دلته کی مونږ سره حوصله ایز خلک مرزي خاص کر مسافران مرزي غریب طبقه شي کم مدد مردان نو غی مرزي او دلته کی مونږ سره افطار پټی کی نمونه خوشالي کو پدې خلکو دا پښټ چې کم دی دا هر چا کور دی دلته کی بغیر غریب هر حوصله ایز خلک هر فیمیل میل چې څومره دی د مردان څونه دی دیرات لشه موږ سره دلته په تاریخ ولې شي
دا فیکسټ مردان په وینا چې د ورځې ماتي لپاره ورته روزانه د سلو نزيات کالجونو او په هنتونو زده کون کې راځي او رضاکارانه دوی سره خدمت کوي بي واي چې دسترخوان ترڅنګ بي په مردان کې د ورځې لپاره بي وزله کورونو ته خوراکي توګه هم ورکوي عظمت الیشا مشال ریډیو مردان
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2113 14500 15015 شپته او 1380 کیلو هرتز او د مخام له شپږو تر وو د مسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د روزي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات درکو اعتکاف څه ته وایي او په روزه کې څومره ارزښت لري موضوع په شارجه کې د مذهبي امور او دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي راځي چې دا و
د روزی په اخر عشره کې چې درې ما عشره ده د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مؤکد سنت ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمه څخه مدینه منورې تراغه د هغه نورسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده او فرمایله نو د هغه بیبیان مبارکو اعتکاف کاوه اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی خزي لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی په هغه ځای کې چې د ټول نزيات د پردی ځای ځکه چې څنګه عبادت او منځونه د هغه په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردی او د خفاظ ځای ثواب زیات لري نو همدارنګه اعتکاف هم الته ثواب زیات لري اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورنوتل او الته وسیدل چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي او ما سیوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي دي ته اعتکاف ویل شي په اعتکاف کې څو خبرې دي اول انسان د دنیوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي دویم د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو شپو کې تاسو د قدر شپه ولټوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې ده او صحابه کرامو ته هم د دې لټولو امر کړی دی چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو، نبی اسلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړ. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته او بیخي به ځانته شو او عبادت به کاوه، او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي په هغه کې زیاد دلالة القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. دلالة القدر ثواب چې دی دا د زر میاشتې قبول عبادت عمره ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.